دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دغه جنگ ځپل هیواد کې د سولې لپاره خپل حل ځلې د سره پیل کړی دی. د اسلام آباد نه د امریکا خبریال په خپل را لګري رپورټ کې وای په دوحه کې د طالبانو حکومتي هیئت ترمنځ مذاکرات په ټپه ولاړ دي او د هلمند او قندهار په شمول په ځینو ولایتونو کې جګړه سخته شوې ده. د ټرمپ ادارې ویل دي چې دا وخت صرف 3500 امریکایي عسكر په افغانستان کې پاتې دي. کاغلی خلیلزاد د چهارشنبه په ماښام په دوحه کې د طالبانو او حکومتي هیئت له غړو سره مذاکرات وکړل. په دوحه کې د طالبانو مطبوعاتي ویان محمد نعیم وردګ امریکا غږ ته وویل چې د طالبانو استازو له خلیلزاد سره د ملاقات په وخت چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر هم پکې حضور درلوده په بشپړه توګه د دواړو خواوو ترمنځ په دوحه کې د لاسلیک شوې توافقنامې پر عملي کولو باندې تاکید وکړ او هم یې ورسره له تور لیست نه د طالبانو د ځینو مشرانو د نومونو د لرې کولو او په افغانستان کې د امریکایي قواو له د سرغړونو په اړه مذاکرات وکړل. خو امریکایي چارواکو لا په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د افغانستان د چارو ځینې څېړونکي په دې باور دي ممکن چې په دوحه کې د بین الافغاني تفاهم له مذاکراتو نه څه جوړ نشي او نه به دومره زر سوله راشي. د قندهار د ولایت د ارغنداب په ولسوالۍ کې د حکومتي قواو او طالبان ترمنځ جګړه له تیرو درې ورځو نه هماغه سي روانه ده. د قندهار د امنیت د قمندانې یوان جمال بارکزي امریکا غږ ته نن د جمعې په ورځ وویل چې حکومتي ځواکونو د دغه ولسوالۍ څو کلي له طالبانو نه بیرته نیولې دي. د بارکزي په وینا په هوایي بمباریو کې طالبانو ته د سر او مال درانه تلفات اوښتي دي. خو یوې بلې امنیتي سرچینې امریکا غږ ته وویل چې طالبانو د شاولي کوټ په ولسوالۍ کې د پولیسو قرارګاه نیولې ده او وطنه پولیسان یې وژلي دي. دغه سرچینې په وینا تیره شپه طالبانو د هلمند ولایت د ناوې په ولسوالۍ کې هم حمله وکړه او شپږ تنه پولیسان یې وژل. په عین وخت کې طالبانو د اورزګان د ولایت د دهراوت په ولسوالۍ کې پر حکومتي ځواکونو باندې حملې پیل کړې دي. ویل کېږي چې طالبانو د دغه ولسوالۍ مارکیټ نیولې. د دهراوت ولسوالۍ چې د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ سره سرحد لري د اورزګان په جنوب کې ستراتیژیکي موقعیت لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا د کوینونس اوبایي ناروغۍ د شپږ شپېتو تازه او پیښو د ثبتولو رپورټ ورکړی. دا وخت په افغانستان کې د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس د ناروغانو شمیر 1,300 ته لوړ شوی دی. که څه هم چې د عامې روغتیا وزارت ویلی دی چې دغه ساري ویروس دویمه څپه لا تر اوسه نه ده پیل شوې، خو په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر یا اوچا وایي چې د ژمي د موسم پر رسېدو سره د تازه پیښو د شمیر له زیاتېدو نه څرګندېږي چې دویمه څپه ممکن چې شروع شوي او یا د پیل کېدو په حالت کې. د امریکا غږ واشنگټن نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. په ویتنام کې د پنځ شنبه په ورځ د یو تباه کوونکي سمندري طوفان نه وروسته د ځمکې د خوېدو په پیښو کې 15 کسان مړه شوي دي او په سلګونو کسان ورک دي. د امریکا د لویزیانا په ایالت کې هم د پنځ شنبه په ماښام د زیتا په نوم د یو غټ سمندري طوفان نه وروسته چارواکو د شپږو کسانو مړې راایستلې دي. د دغه ایالت په زیاتره برخو کې پر خلکو باندې برېښنا قطع شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتو د ساري ناروغیو او الرژي د کنټرول د مرکزونو یا سي دي سي د یو تازه ریپورت لمخې د کورونا د کوینونس په وبایي ناروغي باندې د اخته کېدو له امله د مړو شوو ناروغانو شمیر 2,020,000 او 1,500 لوړ شوی دی. د پنځ شنبه په ورځ د فرانسې د نس په ښار کې پر یوې کلیسا باندې په مرګانې حمله کې درې کسان وژل شوي دي او حمله کوونکي هم د پولیسو په ډزو کې لټپې کې د وروسته په روغتون کې سا ورکړې ده. متي څارنوالانو وویل چې دغه ځوان حمله کوونکي د ټونس تباو او له ایټالیا نه فرانسې ته تیره میاشت راغلی و. د ای پی خبري اژانس رپورټ له مخې له هغه سره د قرآن کریم یو نسخه او په یو بیک کې دوه نوي چاقوګان هم موندل شوي دي. د ناټو د تړون غړي هیوادونه د ترکیې د پاوز د اقداماتو له امله بې حوصله شوي دي. په واشنگټن کې د امریکا خبریال جیف سلیډن په خپل رپورټ کې وایي که څه هم چې د امریکا متحده ایالات غواړي چې د ناټو غړي په دې اړه له ترکیې سره تفاهم ته ورسیږي، خو زیاتره لویدیز هیوادونه ترکیه اوس د ناټو پر ځای د روسیې نږدې ملګری هیواد ګڼي. یونان چې له ترکیې سره زړه دښمني لري او د ختیځې مدیترانې په سمندرګي کې د تیلو او ګاز د زیرمو د ملکیت په سر ورسره لانجه راپورته شوې، د ناټو له هیوادونو نه غواړي چې په ترکیه باندې اقتصادي بندیزونه ولګوي او د وسلو پلورل پرې بند کړي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان هم د لویدیځو هیوادونو پر پالیسیو باندې نیوکې کړې دي. هغه په ځانګړې توګه د مسلمانانو په ضد د فرانسې د جمهور رئیس امانیول ماکرون د څرګندونو غندنه کړې ده. اردوان د پنځشنبه په ورځ په انقره کې د عدالت او پراختیا د واکمن ګوند مشرانو ته په خپله وینا کې ویل چې لویدیځ قدرتونه یو ځلې بیا د بربریت په لورې روان شوي دي. وروسته له هغې چې ترکیې له روسیې نه د S-400 د دافع هوا پرمختللی سیستم واخیست، د ناټو ځینې غړي هیوادونه یې سخت په غوسه کړل. په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایندې هم د پنځشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې متحده ایالات چمتو دي د ترکیې په خلاف باندې خپل دریځ سخت کړي. د امریکا د خزانه وزارت د ایران په 1100 تصدیو او 50 کسانو باندې د مخکنیو بندیزونو نه د سرغړونو په تور نوي بندیزونه لګولې دي. دغه بندیزونه لمخه ایران خارج ته د تصفیه شوو پټرولیم له صادرولو او د وسلو له رانیولو نه منع شوی. د ای پی خبری آژانس نن د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف د کورونا د کوننس په بای ویروس باندې اخته شوی دی. د مړو رسمي شمیر 3300 ته لوړ شوی دی. د لګول شو سختو اقتصادي بندیزونو او د کورونا د کوننس او بای ویروس د خپرېدو له امله د ایران اقتصادي وده سوکه شوی او زیاتره اقتصادي شرکتونه تړل شوی دي. او د ننګرهار د ولایت کوچیان شکایت کوي چې د تیرو څو کلونو مسلسلو جګړو او نامنې په وجه د سر انانوي ځایونه له لاسه وتلې دي، نشي کولای چې خپل څاروي وساتي. د دغو خلکو په وینا په ځینو مواردو کې ورنه زورواکانو په زور او جبر د څاروي او د سر شنې ورشوګانې قبضه کړې دي. خبرونه مو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر من اوریدونکو، په رپورټونو کې به یو رپورټ دا هم واوري چې په افغانستان کې په تیرو اونیو کې د کورونا وایروس د پیښو د زیاتېدو وروسته ملګرو ملتونو په دغه هیواد کې د کورونا د دوهمې څپې د خپرېدو د احتمال په اړه خبرداری ورکړې دي. د روغتیا نړیوالې ادارې ویلي د عامې روغتیا وزارت چې د کورونا د ناروغۍ د اخته سوو کسانو کومې شمیرنې خپروي، کیدای سي د ناروغانو شمیر له دغه شمیر څخه زیات وي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په راپورټ کې واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ناروغۍ په اړه په روسي راپور کې په تیرو اونیو کې په پرله پسې ډول د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو شمیر زیاتېدو ته په پاملرنې ویلي چې د روانې میلادي میاشتې د اکتوبر په 20مه په دغه هیواد کې د کورونا د وایرس 1/16 مثبتې پیښې ثبت شوې، چې د تیرې جولای د میاشتې له نیمې وروسته په یوه ورځ تر ټولو زیاتې پیښې دي چې ثبت شوې دي. او چا وایي د ژمي راتګ ته په پاملرنې په زیات شمېر د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو ثبت دي اټکل یادونه کوي چې یا خو د کورونا د وایرس دوهمه وبا په افغانستان کې د خپرېدو په حال کې ده او یا هم له وړاندې خپره شوې ده. خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د نوو پیښو شمېر په هغه اندازه نه دی چې د روان میلادي کال د مې او جون په میاشتو کې به په دغه هیواد کې هره ورځ ثبتېدلې. او چا د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO له قوله ویلي چې د وضعیت څارنې ته ډېره زیاته اړتیا شته دي. همداشان WHO ویلي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چې د کورونا په ناروغۍ تختشه و ناروغان کوم شمیر اعلانې کیدې شي چې د ناروغان شمیر له اعلان شوی شمیر څخه زیات وي، او دا ځکه چې د کورونا د ناروغۍ تشخیص مرکزونو شمیر په دغه هیواد کې محدود دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني په افغانستان کې د کورونا د وایرس د دوهمې سپې احتمال نه لري، خو چې لا تر اوسه په دغه هیواد کې د کورونا وبا دوهمه سپه نه ده خبره شوې.
در هفته 40 دو هفته 41
خاغلی عثماني ویل په سلويختمه او یو سلويختمه ونه کې پیخي و اندازه مخفزيات دي. خو دا په دې معنی نه ده چې ګوندی موږ د کورونا دوهمې سپې ته داخل شي ویو. یو شمېر هغه کسان چې پوخه په کورونا نو وخت شوي هغه په دغه ناروغي اخته شوي دي
او مصاب شولن.
د امریکا روغتیا وزارت سرپرست ویل چې افغانستان کې لا هم د کورونا د وایرس سره مبارزه په خپله ډول روانه او وضعیت تر کنټرول لاندې دي. خو هغه ویل چې د ژمي په موسم کې د هوا سړېدل او د هوا ککړتیا لامل کېږي چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس پیخي زیات شي.
د ری فصل سال سه فاکتور بسیار هم دسته.
خاغلی عثمان یوویل د کال په دې موسم کې درې سر فاکتورونه شته چې یوې د هوا سړېدل دي، دوهمی موسمی انفلونزا ده، او بلې د هوا ککړتیا ده، چې دا درې فاکتورونه نه یوازې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په نورو هیوادو کې هم د پیښو زیاتېدو سبب ګرځي.
دنیا همش
د بلې خوا جمهوری ریاست ویلي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی وړمه ورځ پارک کې د څلور دېرش ولایتونو د عامې روغتیا رئیسانو سره په افغانستان کې د کرونا د وایرس د دوهمې احتمالي څپې په وړاندې د چمتووالي په اړه سلا مشورې کړي. خبر شوی لامه کې ویل شوی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د عامې روغتیا ولایتي رئیسانو څخه کرونا د لومړۍ څپې پر وړاندې د موثرې مبارزې له امله مننه کړې او هغوی د دغې وبا د دوهمې څپې د مهارولو لپاره د جدي هڅو غوښتنه کړې ده. پارکې جوړې شوې دې غونډې ته د هرات او میدان وردګ ولایتونو د عامې روغتیا رئیسانو د کرونا سره د مبارزې په اړه ویلي چې په افغانستان کې د کرونا وبا لومړۍ څپه په ډېرو کمو امکاناتو مهار شوې ده. هغوی ویل چې د کرونا وبا د دوهمې څپې پر وړاندې به هم جدي مبارزه وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. د روزګان امنیتي مقامات وایي چې د دیراوت ولسوالۍ له سقوط څخه ژغورل شوی، خو جګړه لا هم د ولسوالۍ په بازار کې دوام لري. لتیرو درو اونۍ راهیسې د جنوب په بیلابیلو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی دی، چې له کبله یې په زرګونو ولسي خلک له خپلو کورونو څخه بې ځایه سوي دي. په دې باره کې عزیز الله پوپل له کندهاره رپورټ لري.
دراوت د روزګان په جنوب کې د هلمند له کجکی بند سره په سرحد کې پرتا ګډ میشته ولسوالۍ ده چې د څو ولسوالیو مرکز بلل کیږي. د نوموړي ولسوالۍ امنی قمندان جان محمد کریمی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د ولسوالۍ ټول دولتي تاسیسات د حکومتي قواو په لاس کې دي. د زیاته کړې چې لتیری وی میشته راهیسي یا د ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر لوی بریدونو لاندې راغلي چې لتیرو څلور ورځې راهیسي جګړه شدیده سوي او وسلوال د ولسوالۍ بازار ته داخل سوي.
که دشمن ستا وجود لري چې تقریبا د بازار نیمایي برخه نیولې ده د دشمن په لاس کې ده، ولکه کېده نو جګړه اوس هم دوام لري. بازار کې ولسوالي قمنداني ښاروالي دغه ادارې د دولت چې دي بعضې ساحې لکه تر جامې پورې دغه لینونه وو دغه نیم بازار دا خوا دا زموږ په واک کې ده.
بلی خواته د روزګان د والی ویاند احمد شاه سایل امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د وسلوالو د ځپلو لپاره دراوت ولسوالۍ ته تازه دامه سرتیری رسیدلی، خو د سیمې اوسیدونکي بیا له روان حالت څخه اندېښنه څرګندوي او وایي چې جګړه تند سوي او ملکی مرجوب له هم رامنځته سوي ده. دوی وایي چې د ولسوالۍ روغتون هم تړل سوي او د ملکی مرجوب لیکراش میر نه دی معلوم.
پیلان موست پولیسوالی کې حضور لرم جنگ وسه جراود ولسوالی پروتولو کمربندو باندې دی یکوري سراونه سبا تر زړه تلی پوری پرهاره پوسټ باندې خپل پر مرکز باندې د جراود ولسوالی د سکوت پال کې د ماسیره پال کې د ټوله خلک وژو تج در بدر بیا کور در بدر سوي دي بیا کور سوي دي بازار مټوله بند دي لاري را باندې بند دي هیڅ بیا کور ولسوالی سکوت سي ټول ولایت روزګان بس کوچی ځد ک جراود د ولایت پساته نه پوس لري د ولایت پساته باندې دولت ساحل لري.
بلی خواته دلته په کندهار کې د څلرمې ورځې په تیرې دوه سره لا هم د کندهار شهر په شمال کې د ارغنده ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د حکومتي قواو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه دوام لري. د کندهار د پولیسو ویاند جمال بارگزی امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د ارغنده په ولسوالۍ کې ګډو افغان ځواکونو یو شمېر کلي د وسلوالو له حضور څخه پاک کړي او نن ماپښین ځانمرګو بریدونو ته چمتو سوي څلور موټر بمونه په هوایي بریدونو کې د خسرو او لوی تابین په کلو کې له منځه وړل سوي دي.
زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دغه عملیات ډیر په احتیاط او دقیق ډول پر مخ وړي، ځکه چې هلته وسلوال ترارګر د ملکي خلکو په کورونو کې پټ دي. د احتیاط په همدې وجه کې چې هلته ملکي خلکو ته کوم زیان ونه رسیږي.
خپل وسلوالو طالبانو د روزګان او کندهار د پیښو په اړه رسنیو ته کومه تبصره نه ده کړې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د ننګرهار په ولایت کې کوچان شکایت کوي چې د مالچارونو غصب او ناامنۍ پر مالداري ناوړه اغیزه کړې ده. دوی وایي د حکومت لخوا ورسره په هیڅ برخه کې مرسته نه ده سوې، برعکس د دولت لخوا پر مالچارونو شارګوټي جوړ سوي دي چې له امله د دوی مالداري خرابه سوې ده. ذبیح الله غازی په دې باره کې راپورټ راستولی.
کوچیان که به پهار غره او سم ورتلل نو هیچا پریکار نه لاره زکه د خپل مالونو په چریدو پسې د کډو ګرځیدل لپیړې یو دوت او مجبوری ده. خو د ورستیو کلونو نا امنیو یې مالونو اوان انسانانو ته د سرونو خطر ورپیښ کړی دی. وایي جګړې په ډیورن کرخه د اغزنو تارونو تیرېدلو او څړځایونو غصب د کوچیانو پر مالدارۍ بد اثر کړی او له ګواښونو سره مخ کړي دي. دوی نا امنی ځانونو ته تر ټولو خطرناک ګڼي او وایي له بل اړخه ننګرهار او څیرمنورو ولایتونو کې د غرونو لمنې یا غصب شوي او یا یې په مالچرونو خارګوټي آباد دي.
نوم مې بادا مشکلات سره مخې اوبه نشته دی، چراګاګان نشته دی، وخت په وخت وطن را تنګیږي، هغه سرزدینه ختم دی. دغسې لکه دوره وکړې بېرته راشي پس په تیاره سل فیصده کې شپېته فیصده کمه شوې ده، څلوېښت فیصده پاتې.
ګل رسول د همداڅو کلونو پخوانۍ خبره یادوي چې له پښتونخوا سره په ورڅیر مغرونو به د ډیورن له کرخیا پلوته اوختل چې مالونه په خېټو ماړه شي. خو اغزن تارې هلته هم د تګ مخه نیولې او ایسار پاتې شوي دي.
موږ باندې سرحدونه بند که سیمې خاردارې تیر کړو، زموږ د افغانستان د حکومت د بېغورۍ نه زموږ مالونه را ایسار شول ټول په افغانستان کې، او هغه ځایونه چې څړځایونه وو، هغه ځایونه چې موږ به پکې مالداري ساتلې، هڅوک شارکونه شو، چا زورواکو ونیول او تورخم را باندې یا سرحدونه را باندې
ستونزی. ننګرهار کې د کوچي ټبر مشر نیک محمد اندېښمن دی چې کوي حکومت د څارویو د څړځایونو لپاره بندوبست ونه کړي او جګړې هم دغسې دوامداره نو د انسانانو او څارویو ژوند ته خطر نور هم ډېرېدلی شي.
د دولت څخه مو ورتنه دا ده چې دغه لفچرونه او ملچرونه چې دي دغه باید نور په مصنوعي شکل باندې جوړ شو، د خلکو سهولتونه برابر شي، د دوی مثلا شیدې دي، غوښې دي. بلته د افغانستان لپاره دا یو غټ اقتصادي فرصت دی چې موږ کولای شو د قالین بافي د اوس کده د لپاره کارخانې جوړ شي او د دې خلکو محصولات موږ د نورو هیوادونو نه مثلا غوښې راوړو، هغه بې کیفیت غوښې دي. که موږ خپل دغه محصولات تقویه کړو نور ملکونو ته صادر کړو، اول کېدای شي په دې باندې خپل خود کفا شو.
د ننګرهار ولایتي اداره وایي د ځمکو د غاصبینو پسې راخستې او تیرو څو میاشتو کې سلګونه جریبه ځمکه راګرځولې ده. دوی وایي د کوچیانو د مالچرو لپاره به هم خپلې هڅې توندې کړي. د کوچیانو ریاست وایي ننګرهار کې دا اوس نږدې سل کوچي کورنۍ ژوند کوي چې اویا سلنه ګرځنده دي، خو د دغو کورنیو د اوسېدو دا کچه پخوا سلګونه وه. کوچیان وایي په اکثر ولایتونو کې اوبه او شنې سیمې په کمېدو دي او ناامني هم تر ټولو مهمه ستونزه ده چې د دوی ژوند یې بې خونده کړی دی. زبیولا غازی، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه دا امریکا غږ آشنا رادیو اوري. قدر مون اوریدونکو، اوس هم لسمی څخه یو خبر. پاتیرا یو اونۍ کې په پاکستان کې د ترهګرۍ لوی پیښې سوي چې ګڼ شمېر کسان پکې ژوبل سوي هم دي. د دې ترڅنګ د پېښور په بیلابیلو برخو کې هدفي وژنې هم زیاتې سوي دي. زموش همکاری شهناز نفیس لپخوانی پوځی سید نذیر سره مرکه کړې ده.
کومنګ د پاکستان په سطح او ګورو یا د علاقې په سطح او ګورو نو هغه کې تاسو قسمه له راتلو امکان وو، او دا غي وجه دا ده چې افغانستان کې کوم د امن پر سر وانه ده، هغه پر سر کو امن ترسي او کو نه په جنگ باندې او به دوباره کړي کی په دوړ صورت کې چې کوم افغانستان کې د پاکستان خلاف یا د دې د امن خلاف یا د عالمی امن خلاف کم دهشتګرتی یا کم قسمه شبکی دی، کاغه دایشته کاغه چی چی پی دا کاغرا دی یا د دین علاوه نور دی تقریبا او یو پوری گروپ نه دی. نو زمری خبره دا کو جنگ جوړی کی خوبې حدودی د پارلوی میدان په پلاوی او دوی قد بم زی تھی کی او دوی با نور ریکروټمنټ تم کی کی او به د دوی د پارا
بریگیڈیئر صاحب عمدہ خبر منگ دا افغان کم آفیشلس چی دی عہدیدارا نغی نہ چی دا خبر ور سر منگ کو زکہ چو گورو دا پولی نہ آغا غاڑ پا افغانستان کی ہم کمی پیخی چی دی دا پرتشدد دی کی زیادہ راغلے دے نو اغی دا خبر کئی کہ پاکستان یو سنسیئر رول چی دے آغا اولو بوی پدی ہر سکے نو نہ صرف پا افغانستان کے بلکہ خپل پا پاکستان کی بم امن چ دے اغه براشی
پاکستان دا امن دا پارا چ کم کو کوششنا ہے سہولت کاری کولا اغه خو خپل زبانی کوي، لیکن چ افغانستان کی پدی شل کالو کی یاد اغه نه وڑان دی او چ کم تو خم کر لے شبے دے دشکت کر دای او ضروری خبر چ اغه بوٹی خورا کیتلی دی او هغه خپل په افغانستان کې هم په پاکستان کې هم او نور علاقو کې هم خپل اثر پری خېری.
او بریگیڈیئر صاحب بالکل افغانستان کې د تخم چا د دهشتګردۍ کړلې لري دا خو یو بل خیر ډیره غټه موضوع ده. دغه ته نه زه خو زه دا پوښتنه کول غواړم چې دا ولي چې مونږ وګورو د پولي دې غاړه او اغه غاړه هم صرف د پښتنو په سیمو کې دا دهشتګردۍ چې دا روانه ده د دې سوه جګوري
خلک چکم دیو ته دین ال واباس سیول ایڈمنسٹریشن او خلک چټول تر یو صفه باندې نوی نو به ډیره مشکل شي. لکه څنګه چې تاسو افغانستان کې ګورئ چالتہ هم یعنی سیاست ته یا دین ال وابا چکم نورې تړي دي د پولیټیکل دغری غوندونه دي دا وی په منځ کې هم تر تریخواله تناو شتري او پاکستان کې هم دا نه ویل ور چې راغلي دي نو سیاسي تاو تناو تریخواله دي. یو دغه وجه دا دویم خبره دا ده چې توجه دغه طرف ته وسو اپوزیشن ته زیاته ده د حکومت او دغه طرف ته امن امان یا دې سیز ته کمه ده. او دریم خبره دا ده چې د حکومت چې کومې غلی زلی دي که هغه صرف د خپل حکومت دپاره وي ټینګولو دپاره یا د اپوزیشن ته دغه ښودلو دپاره وي نو بیا خو کمزوری کېږي.
پاکستانی فوج مشر جنرل باجوا چې دی د پیښور دوره کړی دا چرته چې دماکه شوی وغي دا ویلی دي چې دا کار چې دی شتګردې کار دا د دشمن کار دی د دشمن نه داغي سدلتا مرادو
دې متعلق خو د پاکستان بیانیا ډیره صفات او د وی ترجمان هم سوزل او د حکومت ترجمانان هم سوزل دا خبره کړی دا چې د هند طرفا کمی چې پاکستان ته دمکې نه ملاویږي یا هغه چې کوم جنگ د افغانستان د خاور استعمالي دو سره د پاکستان خلاف شروع کړي د هغه په بلوچستان کې او په باقی پاکستان کې داسې قسمه تشګردۍ ته هوا ورکوي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونه مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خپرونه اوري. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ څلور کاله مخکې د کمپاین په محل په جنوبي سرحد کې د دیوال د جوړېدو ژمنه کړې وه او هغه د خبرې یو ځل بیا د روان کال د جمهوری ریاست د مناظرې په محل وکړه. د امریکا او مکسیکو ترمنځ په سرحد کې نور حال پر پورت کې واوري.
د ریو ګراندی سیند د متحده ایالاتونو او مکسیکو ترمنځ طبي سرحد دی چې یو شمېر کسان ته د غیر رسمي لارې او د نورو لپاره د جګړې په ډګر بدل شوی دی. په سرحد کې د غزمی یو مسول ماتیو هوډک وایي
مو هیواته د نشي توکو دراوړلو د هڅو شاهدانیو همداشن له هیواد څخه بهر د وسلو او مهماتو د قاچاق د جرمي سازمانونو دی چې د زمکي د دې برخې د ملکیت ادعا کوي چې خلک قاچاق کوي یا لاري منع کوي.
د تگزاس د لاریدو په 200 کیلومتر واټن کې د بشري ځواک حاکمیت یو ننګونه ده. په سرحد کې د غزمی یو مسول ماتیو هوډک وایي
موږ د پرسونل پر توازن ټکنالوژي او زیربناو اتکا کوو.
د ټرمپ د ادارې څخه مخکې په جنوبي سرحد کې په 3000 کیلومتر فاصله کې تاسیسات او یا هم فزیکی موانع موجود وي. جمهور رئیس ټرمپ هم د خپلو کمپاینونو پر مهال ژمنه کړې و چې په سرحد کې به دیوال جوړوي. ټرمپ ویلی وو
زه به په جنوبي سرحد کې یو لوی دیوال جوړ کړم.
په 2014 کال کې کله چې ګوند ټرمپ د کاندید په توګه اعلان کړ هغه د دې په اړه چې څومره دیوال به جوړوي وویل
موږ اړتیا لرو چې زر مایل دیوال جوړ کړو. موږ یې د اړتیا وړ ټول شیان لرو. موږ یې ډیر ښایسته جوړولی شو.
د 2020 کال د جمهوری ریاست ټاکنو په ورسته مناظره کې ټرمپ د دیوال په اړه وویل
لڅلورسو مایل څخه زیات نوې دیوال لرو.
د ګمرکونو او سرحدونو د ساتنې سرپرست کمشنر مارک مورګان له مناظرې یو ورځ وروسته د سرحد دیوال په اړه خبري وکړي.
تقریبا 400 مایل ته نږدې یو. زه فکر کوم راتلونکي اونۍ یا لس ورځو کې به بشپړ شي او بیا به د روان کال تر پایه زه ډاډه یم چې 450 مایلو ته به ورسیږي. اوس چې جمهور رئیس بودیجه ترلاسه کړې، موږ ته یې راکړې چې په مجموع کې 230 مایلو ته ورسوو.
مورګان وایي چې پر دیوال نږدې 15 میلیارد ډالر لګښت د دفاع وزارت او کورنی امنیت وزارت په ګډون بیلابیل ادارې ورکوي. 1.3 میلیارد ډالر کانګرس منظور کړی دی. د ډیرو پیسو لپاره د ولسمشر واک اوس په محکمه کې ننګول کیږي او د سترې محکمې پریکړه ته په تمه دي. د امریکا د مدني ازادۍ او د اتحادیې غړی ډرور لادن وای
که کانګرس ورته اجازه ورنکړي هغه د پیسو د لګول واک نه لري.
لا اوس هم په جنوبي سرحد کې د دیوال جوړولو کار روان دی. ډیموکراتان د دیوال جوړولو پر ځای د بدیل په توګه د څارن لپاره له ټکنالوژي څخه کار اخیستو ملاتړ کوي. خود دیوال د څارن مسؤل مورګان وای چې ټکنالوژي څارونکي او دیوال د پالو ترلاسه کولو لپاره اړین څو اړخیزه کړنلار ده. وحید الله فیضی، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
دا امریکا جا آشنا رادیو ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له اندونزیا چارواکو غوښتي دي چې د چین په سینګیانګ سیمه کې د یو غار مسلمانانو د وضعیت په اړه ژغ پورته کړي. ښاغلی پامپیو دا څرګندونې د پنځشنبې په ورځ په هغه هیواد کې د مذهبي ازادیو په اړه په خپل وینا کې وکړې. اندونزیا د نړۍ تر ټولو ستر اسلامي هیواد دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سویلی آسیا ته په خپل سفر کې د چین پر وړاندې خپل فشار ته دوام ورکړ. د انډونیزیا مشانو سره په غونډه کې پامپیو د چین کمونست ګوند یا سی سی پی په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ لپاره تر ټولو لوی ګواښ وباله. هغه ویل بیجینګ د تروریزم سره د مبارزې او د بیوزلۍ د کمولو په پلمه ایغور مسلمانان او نور اقلیتونه سره په بې رحمۍ چلند کوي، مګر هغه ویل اصلي هدف د نظارت او کنټرول لپاره دی. پامپیو د مسلمانانو وی ډیل سره په خبرو کې د هغوی څخه وغوښتل چې په چین کې د توکمیز مسلمانانو سره پیوستون وخی.
زه په هیګم چې سی سی پی هڅه کړې چې انډونیزیان د اړبازي چې سترګې پټې کړي، له هغه رنځون څخه سترګې پټې کړي چې ستاسو مسلمان ورونه ورسره مخ دي. زه په هیګم چې سی سی پی چارواکو د خوشاله او ایغورانو په زړه پورې کې سی کړې دي چې دوی توکمیز مذهبي او کلتوري هویت پرې خودو ته لیواله دي ترڅو نور اصري شي او د سی سی پی په مشرۍ د پرمختیايي ګټو څخه خوند واخلي. کله چې تاسو دا دلونه اوري، زه یوازې تاسو څخه غوښتنه کوم چې یو کار وکړئ، هغه دا چې د خپل زړه کار وکړئ.
متحده ایالات، نور غربي هیوادونه او د بشري حقوقو ډلې د چین د حکومت په ټینګه غندنه کوي چې په سنګیان کې له 1 میلیون څخه زیات ایغوریان په کمپونه کې بندیان کړي، چیرته چې دوی اړ ایستل شوي چې خپل اسلامي میراث له منځه یوسي. چین د توقیف څخه انکار کوي او د توقیف خونې مسلکي مرکزونه بللي. د بشري حقوقو مدافعینو د نړۍ په مشرانو غږ وکړ چې په چین کې د کمپونو د پراخې کچې په اړه وغږیږي. د بخښنې نړیوال سازمان څخه جوئل لین د پامپیو د دې سرګندونو هرکلی کوي.
And it's critical that all world leaders, including with Chinese authorities about China's
دوی وی چین د بشري حقوقو ډیر مایوسونکي او د ناوړه چلند ریکارد لري، او دا مسله مهمه ده چې د نړۍ د لوی مسلمانانو هیوادونو د مشرانو په ګډون د نړۍ مشران د ایغور مسلمانانو سره د چین د چلند په اړه د هغه هیواد لخوا چارواکو سره خپلې اندېښنې شریک کړي. پامپیو په جګړتا کې د خپل کوربه ستاینه وکړه. وی ویل انډونیزیا داسې یو بیلګه ده چیرې چې د مختلف عقایدو، توکمونو او بیلابیلو سیاسي مفکورو خلک په سوله ییز ډول ژوند کوي. کالیا رانا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ درنور دونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.